السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهوریدونکو نن د چهار شنبه ورځ او د 2000 شلم کال د جولای 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې ساعت کې اوسل بیا هرکلی کوم. د په دې پروګرام کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله لرو او ریدلې مهي ربي خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار منور شاه دی.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د محسن داوړ اولی وزیر خلاف د خړ کمر مقدمه ختمولو فیصله کړې. د بلوچستان اسمبلی غړو له افغانستان سره د چمن بارډر خلاصولو غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ټرمپ د چین خلاف د بندیزونو په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې حکومت له وزیرستانونو د قومي اسمبلی منتخب غړو پر ضد د خړ کمر پیښې مقدمه واپس اخیستو فیصله کړې. د نوم نه څرګندولو په شرط دغه چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو د پارلماني استازو محسن داوړ او ولی وزیر ضد مقدمه ختمولو فیصله په سیمه کې د جوړجاړي او سولې چاپیریال برابرولو لپاره شوې ده. د یاد غورزنګ په وینا د 2019 کال د مئی شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز پډازو کې یې 15 غړي وجل شوي او تر سلويختو زیات جوبل شوي دي. بلخوا پوز داردوي او تور پوری کوي چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره چانو د دوی په یو پوسټه بریټ کړی چې پکې د پوز 15 تنه جوبل شوي خو د خپل دې اداله لپاره یې کوټلي ثبوتونه نه دی راوړي. له پیخي ورسته علي وزیر او محسن داوړ سکم 15 میاشتې په بیلابیلو قیدونو کې تیر کړی دي. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې په یو وسلوال برید کې د پاکستانی پوز درې اسکر وجل شوي او اته نور جوبل شوي دي. د پوز د اماړیکو څنګه آی اس پی آر وای ناصرګند وسلوالو تیر مازیګر د پنجګور په کاهان سیمه کې هغه وخت برید وکړ چې کله پوزیان په خپلو گاډو کې د معمول په گشت روان وو. بیان زیاتوي د پیخې زخمیان د کوټې پوځي هسپتال ته رسول شوی چې پکې د 15 حالت د اندېښنې وړ دی. د دې پیخې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه داخستې خو له دې مخکې د دا ډول زیاتره پیخو ذمواري بلوچ بیلتون پاله ډلو منلې ده. د بلوچستان اسمبلی غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي لار سمدستي خلاص کړل شي. پرون له چمن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اصغر خان اچکزي د اسمبلی په غونډه کې تحریک التواء جمع کړ چې له اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو ګوندونو غړو یې مرسته وکړه. په تحریک التواء کې ویل شوی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړلو له وجې یو خوا بېروزګاري او بل خوا ناامني زیاته شوې ده. بل پلو په کوټه کې پرون د تاجرانو اتحادیه په بلوچستان کوټ کې د دې لارې د بندېدو پر ضد درخواست هم جمع کړې. په چمن کې د لارې د بندېدو پر ضد نن په یو سلويختم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري چې د عامو خلکو او تاجرانو نه علاوه قبایلي او سیاسي مشران هم پکې ګډون کوي. د بلوچستان حکومت ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کوم خلک تګ راتګ کوي دا غور جسټریشن بکیږي خو د چمن پرلتوالو د حکومت دغه فیصله رد کړې ده. د چمن لار او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د مارچ په 2مه تړلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 255,000 او صد پاسه 200 ته رسیدلې. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه له دې وایرسه 15,300 شپږ اتیا کسان مړه شوي خو تر 1,02,000 زیات بیرته هم ترې رغېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په یو شمیر سیمو کې ټول بند عملي کړی دی. دا راز تر دې دمه په نړۍ کې تر 1,04,200,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي. د کورونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دې وایرس له وجې تر 15,01,000 زیات کسان مړه شوي او خواوشا 80,000 خلک ته بیرته هم رغېدلي دي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په چین د بندیزونو لګولو لپاره په یوې لایحې او اجراوي فرمان لاسلیک کړی. دا ګام د چین لخوا د هانګ کانګ په کورواکۍ کې د ځپونکي مداخلت په غبرګون کې پورته کړل شوی. پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ټرمپ وویل چې هغه د دغه فرمان په لاسلیک کولو له هانګ کانګ سره د تجارت امتیازي چلند هم پای ته ورسوه. د امریکا دغه قانون په هغو بینکونو هم د بندیزونو لګولو اجازه ورکوي چې له داسې چا سره تجارت کوي چې هغه د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. د چین نوی قانون د یو هیواد دوه نظام هغه چوکاټ لمنځه وړي چې لمخې برتانوي د برتانیې په 1990 کال کې هانګ کانګ چین ته وسپاره. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. سنگ چې مو وړاندې په خبرونو کې واورې د بلوچستان اسمبلی غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی د چمن سرحدي لاره سمدستي خلاصه کړل شي. بلخوا په کوټه کې پرون د تاجرانو اتحادی په بلوچستان های کورټ کې د دې لارې د بندېدو پر ضد غوښتنلیک هم جمع کړې ویلې دي چې هلته بیروزګاري زیاته شوې ده او د ولس ډېر تاوانونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په چمن کې د لارې د بندېدو پر ضد نن په یو سلوېختمه ورځ هم احتجاجي پرله دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه ته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د مرستیال سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې وسوه. د اسمبلی په غونډه کې د چمن سره تړاو لرونکي د اومی نیشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د یاد سوي ګوند پارلماني مشر اصغر خان سکزی د یو تحریک التوا د لارې وویل چې د کرونا وایرس له امله د مارچ د میاشتې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره د پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بند ده، چې له امله نه یوازې په سیمه کې بیروزګاري زیاته شوې ده بلکې د دې څخه د نامنی د پیل کېدو خطره هم زیاته ده.
په دې لړ کې د کووډ 19 سه SOPs دی هغه دی په کار دادی په پام کې ولرل سي، لیکن خو کچیر دا کیسه نور ورده سي د دې منفي اثرات په پولیس کې راځي، د پاکستان او د افغانستان پر تعلقاتو برازي، دا ځوانان چې په زرو دي د تعداد په لحاظ د دې بیروزګاری به نور څه ډیر داسې اثرات لویږي چې د امن او امان مسله به ځینې جوړیږي. یا بل فرض خدا نه خواسته دا خلک چې دي دا سهار چې نن د زرو روپو د روزانه پر بنیاد باندې خپل ځان خپل کور خپل ژوند ساتي، نو کتا زر روپی پر دی خلقو بندی سی نو خدا نخواسته دا خلق سار دا هغه چا پلاس ورسی چې هغه زموږ په وطن کې د دهشتګر د ترګر د انتیا پسند یا د نور هغه قوتو په نامه پیژندل سوی قوتو نه دي، هغه د خلقو د معاشي ستونې څخه پایده اخلي او بیا د غریب ولس د لارې د تخریب خپل سازش ته دوام ورکوي. نو موږ پر ډیرو های لیول باندې دا خبره ډیره په تفصیل سره کړې ده.
بل لور ته د حزب اختلاف په ګډون د اسمبلی ټولو غړو د دې تحریک توا مرسته کړی ده او ودې ته د قرارداد شکل ور کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ریډیو ته وویل چې په اسمبلی کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله دي سم د لاسه خلاص کړل شي.
دا ویل چې دا اوسنۍ چې کوم ډیوري لاین د چمن چې کوم تجارتي لار ده، دا لار د سدیانو سره دا لار خلاص ده. دلته چې کوم ولس پروت دی، قبایل پروت دي، دا د ردی کور دی خواته دی، ورشوګانی الته دی، ماجد دی خواته دی، کلی الته دی، قبرستان دلته دی، کلی الته دی، اکلی دلته دی، نو دا ګرد یو لز یو خلک دی، رشتداریان دی، لزار دغه لار بندول کی دی دا صحیح نه دی. په یو معنا دا د پښتنو ماشی قتل عام دی چې وفاقی حکومت او صوبایي حکومت یې کوي، او موږ دا مطالبه ده چې کوم لار ده په دیونین لاین باندې دا لار دی فوري طور خلاص.
دغه ډول په کوټه کې د تجارو د اتحادیې چمبر اف کامرس له لوري په بلوچستان های کورټ کې د چمن د سرحدي پولې د بندش په ضد 13 ورځې وا عرضه ورکول شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ وینا وه چې دوی په دې هیله وو چې حکومت به دغه ستونزه هوار کړي، خو د بده مرغه د ډېر ځنډ وروسته دوی د عدالت و دروازې ټکولو ته اړ شوي دي.
په دې کې لوی غوښتنه دا ولې خو زموږ کوم ډیټینشن دی چې د خلکو کنټینران ته د ډیټینشن په مات کې ډېر سخت تاوانیان دي. دغه تر اچ کوم د خلکو مالونه پر پورت راځي، د ډیمبریج په مات کې ډېر دغه کوم خلک په ایڈوانس پیسو باندې افغانستان کې خپل مالونه خرڅ کړي، دا غو ډېر لوی مسله ده. پر دغه سره چې کوم روزګار وبسته دي د سرویس پیسو انډستری چې موږ ورته وایي چې کوم د پاکستانیانو خاص طور د بلوچستان پیسې کې راځي، چې د لاري ډرایور دی، د لوډینګ ان لوډینګ مزدوري، هوټل، پیټرول پمپ، کلیرینګ ایجنټ دي، دا تمام چې یو پټه شوبه ده، دا وخت د سرویس پیسو انډستری چې موږ ورته وایي چې دا ورته مسلک ده، دا ټول د تبعی ته مخامخ ده. پر دغه سره چې کوم زموږ غوړونه دي چې دا غو د روزانه په بنیاد باندې روزګار دي چې چمن بارډر ته ځي او راځي، دا ټول مشکلات پر خپل ځای باندې تر اوسه پورې داسې مرتدي سرونه نه مشکاره شوی چې په بهتر طریقه باندې دې حل غوښتل شوی.
هلته په چمن کې د پاک افغان سرحدي پولې د بندش په ضد نن یو څلوېشتمه ورځ هم د احتجاج په توګه د پرلت لړۍ روانه ده. په دې پرلت کې د قبایلي مشرانو تر څنګ په زیات شمېر کې خلک ګډون کوي. دلته خبره هم د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د چمن د سرحدي پولیسو د خلاصون د جاج اخستل لپاره دوی کمیټه نه جوړ کړی وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیالنګو په مشتابه کې کمیټه خپل رپورت و صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی، او بل کمیټه چې د صوبایي چیف سیکرټر په مشرتابه کې جوړه شوې و هغه پریکړه کړې و چې د چمن پر سرحدي پول چې کوم خلک هر ورځ تګ راته کوي دا غو رجستریشن بکیږي، لیکن د چمن پر لټ برخوالو د حکومت دا پریکړه رد کړې ده. ورده چې د کرونا وایرس لامل د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ د میاشتې په دویمه نیټه د چمن دغه سرحدي پوله تړلې وه، چې لا اوس هم د هر ډول تجارت او د خلکو د تګ راتګ په مخ بنده پاتې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د جون په دیرشمه د سمکه لانجې پر سر د جنوبی وزیرستان د دوو قانونو ترمنځ انخته وشوه. تر دې مخکې هم بیلابیلو قانونو د یو بل پر ضد وسلې راخستی او جنګیدلې. د سیمې مشرانو پوهان وایي د سمکو کشالو تر شا بیل بیل وجوهات دي چې انتظامیه باید هواري هڅې وکړي. زموږ همکار پامیر ساحل په جنوبی وزیرستان کې د سمکو د لانجو وجوهاتو د هواري پر لارو چارو رپورټ جوړ کړی دی، نو راځي چې وایو.
د جون پر دیرشمه جنوبی وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګیدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلیخیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجې دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو قانونو ترمنځ د ځمکو پخوانۍ لانجې دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواري هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی، اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبی وزیرستان ته ځي. دی وایي پخوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کېدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیز لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول، نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زما په 500 کالو کې خدا معاملې کم از کم 90 یو هم دا قومونو په څنا سبې جګړه راغله، خو په ځمکه جګړه نو شروع شوه. دا جګړه د سوویت یونین در اتک نه بعد یا د امریکای د افغانستان تر اتک نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بل وجه شاید دا کېدای شي چې په خوا دومره آبادی نه و، اوس آبادی زیاته شوه، ډیره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼو ګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا وخت کورونا او د اوس کورونا دا د نه منلو خبره ده چې په کوم حساب دا خلک زیات شول، څومره کورونا وال شول. هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي چې دا به چیرې آبادی نه شي، اچا خبره کې د زرکو د څنځرو ښکار به مو کوو، هغه داسې آباد شو باغونه پرې ولاړ دي.
د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي، جرګې کوي او په وینا یې د ځمکو د کشالو د هواري په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادۍ زیاتېدو له وجې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالی یې زیږولی دي، خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
انگریز زمانے نا دا ٹولو خلکو با یو زی دا ایز چراگاہ استعمال ہو لگ دا زیون چکم دے لگا دے تو تانیانو دے وزیرو میاس کے 3.3 یو تا یو چینی خو
فہید اللہ د جولای پراتم مشال راډیو ته ویل ستونزې د هدونو نه جوتوالی پیدا کړی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی هدونه ټاکلی ول، خو مشخص او کره بریدونه لا هم نه دی معلوم.
دا د امځکې حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زما ده، دا پټای د تا ده، دا څه تفصیل نشتا. خو غټه منطقہ معلوم ادا دے انگریز دا وقت نا دے انگریز دا وا غټه خوبی وا چې په کومه منطقہ باور اغه هغه منطقہ به په غټو حساب کې په نقشه کې ولیکلا چې دا زمکه د برټانو دا دا زمکه د مسعود دا دا د دمتانو دا دا د وزیرو دا. نو په غټ حساب به معلومه و چې دا منطقہ د وزیرو دا، بیا د وزیرو په خپل منځ کې څنګه دا عام غټه غټه معلومه و، خیل خیل معلومه و، کور کور نو لکه څنګه په سیټل ایریا کې چې
د 2009 زیږیز کال په اوړي کې د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړل چې لوجې د سیمې خلکو کورونه پرې خودل او نورو ځایونو ته ولاړل. په کډوالو کې تر ټولو لوی شمیر د مسجد وو. ایاز وزیر وای هغه محل چې مسجد کډوال شول نو وزیر ورته ځای ورکړی وو، همدارز مسجد هم له وزیر سره مرستې کړې دي. نو په وینا یې په خپلو کې دښمنۍ نه لري.
دا اوس شکل نه مسجد د خپل علاقې نه حکومت ولش دا ول چې لره شی موږ دلته دهشتګردي صافه کوو. نو مخه وزیرو ځای ورک په وانه کې ډېر خلکو ته ځای ورک، میران شاه کې ډېر مسعود ته ځای ورک، او مسعود هم د وزیرو سره تعلق شو ساتي. دا څه معامله نه ده چې کني موږ قومي د یو بل دشمنان یو.
په جنوبی وزیرستان کې د وسیدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمې مسجد د شمالي وزیرستان له وزیرو سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین وسیدون کې او د مسجد یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې چخپل سیمو ته ستانه شول، نو هلته پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانې جوړې کړې وي چې لوجې د دواړو خواو ترمنز په 2015 زیږیز کال کې وسلوالن خطه هم وشو.
اول مسله دا څه چې لکه موږ دا د رزمک سیمه یو ځای سره پرته دو د دینه مخ کې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیل او د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه د راځي په شمالي وزیرستان کې خود مکین خلک ور سره لګېدل دي د تحصیل د رزمک هم وو. هغه نه با چې کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوام مزمکه پرته دي هغه باندې دوی
حالته. د شمالی وزیرستان یو قامی مشر ملک نیکمل خان وای تر 2015 زیږیز کال وروسته چې جرګه وشوي نو پکې هغه په خوانی نقشې وخودي چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجد ځمکه نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمون کلیر او تر په موقف چې کوم هغه دا و چې نقشه د حدود د پغه باندې به موږ روپ ګورو حکومت ته چیارا کز موږ تجاوز کړو موږ به واپس وکړو دای تجاوز کړو دای د واپس شي هغه د پر جرګیم شوې دی ریکارډیم شتا خبریم شتا.
د جنوبی وزیرستان د قانون خپل منځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجه څنګه هوارې دی شي. دا یز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هوارې غواړي نو هغه اسناد درو باسي چې ورسره پراته دي. د وای ک انتظامیا په خوانی قانوني اسناد وخی قانون سره جرګه شي او په افغانستان کې حالات سم شي نو بیا په جنوبی او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټول کښاله هواري شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د هدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثال ویل کیږي. ملک بنیامین وای ک په سیمه کې به طرف مشران او انتظامی چارواکي جرګه جوړ کړي او پکې په خوانی اسناد پډاګه کړي نو د ځمکو د هدونو ټولې مسالې سمدستي هواري دي شي.
روډ مثال دی وګوري د مثال په لیول باندې هدا مسله او د حل کول غشت او یو چې زمینی حقایق وګوري د ځمکه باندې زمونږ ځاړه کورونا موجود دي او د ځمکې باندې زمونږ قبرستانونه موجود دي.
خود سیمه انتظامی چارواکي فهید الله وای په ځنو مثالونو کې ابهام خای لانجې لال وې کړي نو ځکه حکومت احتیاطا نخی خو هغه مثالونه چې کړه دي د هغو لخودو او د خبرو اترو لاري مسلې هواروي.
انگریز زمانے کی مسئلے جوڑ شوی دی ایغه مطابق دیر داسې امبیگوئیټیز دی چې هغه دی توخه نو پاره ځات مسئلے جوړیږي چې کوم ځای کې مسئلے کلیئر وي نو بالکل مسئلے درو باسو مسئلے مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیئر هغه کلیئر شي دنه علاوه د دوی خبریا په مسئلے یا په صلح یا د باندې د میانس کې کا انډرستانډینګ جوړ شي چې ما ټیک دی یو دوا کس دوا پنځه یو طرف ته بل طرف ته مسئلے نه خدا پزا پرې
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کرنیټه نشو خوده خو زیاتوی چې چارواکو او مشرانو خبرو ته دوام ورکړي چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره حلته ژوندۍ
او اوس هم رازو ادبی او کلتوري پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې مهم تاسو لپاره بیلا بیل ادبی او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولی چې یو پکې فجی ګل هم ده
الله والا عمر دې لکمل دې سبب د ثوابي د دې علاقې یو لوی غزل ګوي او ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو
و باورې چې په ژوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپل هڅو یو ولسی کتابتون پرانیسته موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې
د دې کبل مرسوم ملګری را ولار سودا اراده مو وکړه نو چې د سی یو ولسی کتابتون خلاص کو چې هغه کې هم خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي
او د لورالای په هنتون د پښتو څنګه مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي
غزل لرز ده ویا د لوړو غرو تنظر میادیږي ا د لوړو غرو تنظر میادیږي ام ماڼی ام ګورګوري میادیږي
ارواخات اجمل منصور د ثوابي اوسیدونکو خوږ شب شاعر هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کال ژوند وکړ خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هر سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو هغه په یو غریب او نادار کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وي هغه په یو شعر کې وایي پلار مې افلاطون نو خوویل بې پلار مې افلاطون نو خوویل بې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي خو هغه بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل په سلټون پایل کړ په یو بل ځای کې وایي لماشوم زړه نه مشوره اخلم بیا به د مینې سپاره اخلم که چرې مینې را لخوند را کنو دغه ټوټه زمکه به خرڅ کما د ګودر غاړه اجاره اخلم دغه ماما او د ثوابي یو پیژندل شوی لیکوال شاعر او صحافي بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړنی ژوند پړوي
هغه د پړوي د میاشي پښپګم نیټه کال 1903 کې په ټوپۍ کلی کې د ارواحات د زمامت په کور کې سترګې تایسته وي د اجمل منصور مکه چران پنځرونه او یو خو خو د منصور منصور ډیر غریب خو مهنتي انسانو هغه به ټول ورځ محنت مزدوري کوله په خپل بچي په خپل بچو به چې کوم نه خوړله
بختشیر اسیر وایي که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه خو لکه د ستر حمزه شینواری او اکرام الله ګران د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده بختشیر اسیر وایي
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو دا هغه د شروع نه سبق سره مینه نه وه او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړیږي نه خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اظهار وشي نو هغه یو پیدایشي پنکار و د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او شاعرۍ سره مینه وایه په غیرحاضري باندې په غیرادری باندې یو ځل دوه نیم چکندې د سکول داخل خارج د رجستر نه خارج شوی وم، خو بیا مونږ چکم نه داخل کړی.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بختشي رسیر په خپل ښه شاعر نو هغه به خپل خوری له ځانه سره په ثوابۍ کې بیلابیلو مشاعرو ته بوتلو. د ثوابۍ په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال لډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوه هغه کې بره زمونږ دفترو مونږ باغې کې دا سے پینزل سو دے پاس اجلاس کو آنو دا وڑو کے آگا ٹیم اجمل منصور دو نو کالو نو دے منگ بچے گوڑنا کولا نو دا دا بخشی رسیر دی خپلو دا غپو جب دا منگ دا اوٹل نا شای رالا آو آگا با منگ مطلب دارے چے اس کلا دے دا گا شانتے سے سلا جاری وا آو دا با دیر پا سوچ پا دیر پا خیال بے آگا مجلس تا هغه غونډې رویداد ته هغې ټولنې چې هغې به څه کول هغې ته به ډېر په دغه باندې غوږ ایښی او ډېر سوچ باندې.
فجی ګل وایي اجمل منصور یو ذهین او زکی ځوان و، په خپله هم څه وخت پس شاعري شروع کړه. هغه وایي بیا هغه ورځ هم راغله چې اجمل منصور په ثوابۍ کې په یوه لویه مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
آخر دا وخت تېرېده 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 نو دے دور شے چے چتا بخشے رسیر سرا با غے سبا ما کی گی نو غے سرا با چتا مشارے لے و سوزا لے لڑ را گے حالتا چے دے لڑ را گے نو غلی غلی مغا لوی لوی شاعرانو نا نمبر وغستے دا سیڑم بھائی مشاعرہ دا عدل متین متین اسلام خان مرحوم نا غیزا کے پروگرامو او دے التارا گے رو بیزال باندے دا خداد وغستو
او د ثوابۍ همدا مشاعره د اجمل منصور د لا ځلیدو ثواب وګرځېده. فجی ګل وایي اجمل منصور لا هغې وروسته تر ثوابۍ پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو او لیکوالو سره هم پېژندګلوي وشوه.
او هغې نه پس مطلب دا ده چې د هغه ملګرو نه نمبرې واغستې او چې نمبرې واغستې د جوړې د مردان محمد سعید دي سره جي او داسې ټل پاړه چینار او عباسین صاحب دي څخه داسې دی ټولو څخه مطلب دا وګرځېد وګرځېد په دې کې داسې ډېر وخت تېر شو. دې کې چې دی ډېر ججمنټ وکړو ډېر زده کړې وکړه نو دی نه ډېر لوی عالم او فاضل سړی جوړ شو، ډېر قابل سړی و، د خپل عمر نه ډېر مشر ښکارېده.
بختشیر اسیر وایي اجمل منصور هسې هم سیلانی طبیعت درلودلو، نو بیا چې د ثوابۍ نه بهر شاعرانو سره ناسته پاسته شروع شوه نو بیا خو به کله د پښتونخوا په یوه سیمه کې و او کله به هم په بله کې، او ډیر کم به په کلي کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډېر زیات شوقین و، یو ورځ په کلي او درې ورځ په بهر و. مردان او پېښوري خو ډېر خوښ و، مردان کې به زیات تر د محمد رشید رشید څخه و او په پېښور کې به عباسین سره و. د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون و چې په هره طریقه به ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو یې.
اجمل منصور په خپل ژوندونی د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړې وه، بیا د خپل غربت له وجې د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نه شو، خو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې به مشاعرو ته تلو او خپل ترسکونه شاعري به یې خپلو مینهوالو ته وروله. هغه وایي اشنا کستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کیږي، څه نوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کیږي، او رقیبه اراده مې بیګا ستا د قتل کړې، لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کیږي. په یو بل ځای کې وایي بچو له چې مونږ نه کیدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې، او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ در واخاد اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږه ننداره در باندې وکم.
او په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. په آخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم، که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم. او دشمنی کې په ما ښکلي مخکې کېږي، زه په مینه کې په هر ښکلي اول شوم.
ډېر ښه.
دشمنی کې په ما ښکلي مخکې کېږي، زه په مینه کې په هر ښکلي اول شوم. استاد غم اسپرلی مست رواتا ما خودم شراب اس کر جبوتل شو. خپل جواب پر دای ګڼل نه را زپ دی باندې خسته شو ما اجمل شو
و ډیر خو
او نور سو شهر چی زکلا سونه د همت لګروانو باسم د جون افغان جمال آباد کې بلار سو باسم زمونږ مینه په ولاده نندارو مینه دا هغه جامع وینځي او دا ورته وګو با
دا خوږ ژبه شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو دا هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوریي یې په 2009 کال کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د پاتې چې کوم دی نو شپاړسم اګست 2009 کال او په دغه کې اکسیډنټ کړو په دغه کې هوینو کې په موټرسایکل باندې او هغه کې چې کوم دی دغه کال باندې وفات شي زه ورپسې په خپله تللی وم ما چې کوم دی نو د دغه نه د حویلو د هسپتال نه لاش را وړی وو را سره جوړ او ملګري دغه نور کسان هم وویه.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه یوه لور او یو زوی پاتې شول. زوی مشال او لور یې شازیه نومیږي او اوس د خپل نیا بیبي سره په ثوابه کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګ وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومیږي. د ثوابه لیکوال او شاعر زاکر یوسفزی په اړه وایي
دا اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې ثوابه اجمل منصور سره ثوابه کې خلکو سره مینه کړې ده نو دومره سره په ژوند نه وکړې او په ژوند دی ور سره پدې نه وکړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونی او په هر میپل کې حاضر او لکه مطلب دار دې پښتنو خدا مزاج دی چې هر ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلې او خلکو ته بدې لیونی شاعر ښکارېده. خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې هغه مینه وه هغه پتو پکې ده هغه کار ته وکتل د هغه زیار ته وکتل. نو ړومبی ولا زمونږ یو ملګری دی ارشد د ثوابۍ هغه والا مواد راغونډ کړل او هغه ړومبی کتاب هغه امیر پرنټینګ پریس کې د ارشد په تعاون سره چاپ کړل. دواړه کتابه اول یو چې دی چاپ شو زړه چاودون او د زړه چاودون نه بعد چې دی نو بیا خلکو غوښتنه کول هغه مارکیټ ډېر زر ختم شو. نو هغه زړه چاودون چې کومې مارکیټینګ وکړه کومې پیسې وګټلې نو په هغې باندې ارشد ولګېد هغه نور باقي مواد یې وله د کور نه راواغستل او د ساندې په نوم باندې مونږ د هغه دویم کتاب چاپ کړ. او نو بیا پکې دا خبره وشوه ارشد پکې دا خبره وکړه چې د دې کتاب چې کومه ګټه ده دا به د منصور بچوله زه ورکوم او عکس یې وکړل چې څنګه
همدارنګه داغه په نوم په ثوابۍ کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا زاکر یوسفزی
2009 غالباً چې دنو لیاقت تصور اجمل منصور ادبي غورځنګ جوړ کړو مې وروم به صدر وټاکلم او هغه غونډه مونږ چلوله بیا چې دنو هغه کابینه کې مونږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیرا کې باقاعده هغه داغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي غورځنګ د هغه نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وایي اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه خېلې دل کېدې
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونه هم وکړو دا چې کوم کتاب کې دي تاسو دا غبلستی نو دی الله والا عمر ډېر کمر دین سبب د ثوابۍ یاد دی علاقه یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بدقسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دی کې هغه وفات شو او نو بس د مونږ نه جدا شه تر عمره عمره پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نام تولسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود و.
تقریبا خاطر افریدی او د یو شان په درې سیدونو مماثلت ته شاعری کې خو غواړي دوه یو شان دي دا کوم چې د ما ګنده وي تر شی او د سختي هغه د دوه یو شان دي او دا چې څنګه مارکی صرف دوه فرق دي چې هغه د نړۍ رسمان دی او پاتش او د یو حادثه په صورت کې نور دوه تقریبا نږدې نږدې وي.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلی خو غزل د اعلی معیار دی. دلته د یو غزل اوریدو ته تاثر بولم چې منکر شوی ستا د مینې ل معراج نه یم، زه خو مین یم آشنا شکی مزاج نه یم، که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم، که ته راوخاندې نو بیا به خپل صحت ومومم، د زړه مریض یمه خو داسې ناعلاج نه یم، که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایم، که د مالیار نیمګړی نیت ژاړم دا هم وایم، ګلاب بیم خو د سپرلی د باد محتاج نه یم، تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو، تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو، چې زه بې توري او بې تخته او بې تاج نه یم، او چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوه شومه، چې غنمرنګي خوښوم منصوره پوه شومه، ابن آدم یم صبر شوی ل اناج نه یم، چې منکر شوی ستا د مینې ل معراج نه یم، زه خو مین یم آشنا شکی مزاج نه یم. د مشال راډیوي مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمېر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانیسته چې په کې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره ایښي دي. دوی د سیمې ځوانان له نشو، وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤول لقمان لایق سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
د دې مو هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده، په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و، د دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ شو، دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقې سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایق صاحب مننه. دره ته وایي چې د خلکو غبرګون څه و چې تاسې په ژوب کې د ځوانانو دپاره یو ولسي کتابتون پرانیست، د خلکو کومک در سره و که په لاره کې درته خنډان اچول؟
د خلکو د ردی عمل په باره کې دا درته ووایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودې ته لیوال و، هر سړي دا زړه غوښتل چې دوی مطلب دلته یو داسې کار وکړي، مګر دا څه ستونزمن کار و، نو ابتدا یې ډیره ګرانه وله، نو بیس څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو، په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات تعداد سره برخه واخیستله، په دې کې موږ سره ادیبانو پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډاډګرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو، دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وي، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډیره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانستو پر مهال لکم ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزی امیر صاحب، ستونزی او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزې لرلې. موږ سره اول ستونزه دا و چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډیر مشکل و، یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې دپاره، نو بیا پسې ګرځېدو یو داسې ځای مو پیدا کړي چې هغه تر دې له مخه د سپورټس جیم و پکښې، نو هغه ختم شوی و، بیا موږ دا هغه وکړې له هغه مالک سره مرابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو، نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړي، بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړي تقریبا. نو دغه هغه و، بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه وو، د کتابو ډیر کمی و، موږ ظاهره خبره د موږ په خپل هغه نسو کولای، نو بیا مو سټالونه په ښار کې ولګول، نو د هغو سټالو له لارې موږ ته تقریبا ډیر کتابونه پیدا شو.
نو پر دغو ستونزو څومره لاسبری شوی تاسې او په دې لاره کې د چا چا مرسته درسره وه؟
پا پدی کی د کتابونو مرسته خو تقریبا مہر هر سړی تقریبا لمر سره مرسته وکړه د شار هر لوست قسمه کتابونه راکل تقریبا دا وخت لمر سره په لایبرری کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي او ځینې داسې کسانو چې هغه څه پیسې هم راکې یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه دراکې امداد تعاون در سره وکړي موږ ته در سره روپۍ راکې په دې باندې موږ تقریبا تر اویا پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی او الماری مو پکې لګولی دی نور دغه اندر څه کم کار پکې شو دی د کرسیو غدې که د الماریو غدې که دفتر دی نو په دغو باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی دغه کار روان دی.
لقمان لایق صاحب دام را ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي او غواړي چې داسې کتابتون دې په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي مطالعه یې کړي او هم ترې خوند واخلي هم یې په علم کې اضافه وشي.
ستا د پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا یو خدا دې د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور شو. بیا دلته مسله دغه والا چې کور خو ظاهره خبره د کور انسان ته هغه سهولیات نه و چې د مطالعه کوله نو ډیری خلک وو چې هغو ډیری ځوانان و لوستونکي وو چې هغو به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې له دوی سره به د کتابو هغه هم و یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه و داسې د مطالعې ماحول به نه و ور برابر دغش موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه مو ولایه بیا شاید موږ ته د لایبرری سوچ هم وای راغلی نو دې شي موږ ودې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول و دوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي. تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد په دې کې ځوانان هم شته د دغه ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو موږ په دې لایبرری کې وخت تر کړو.
لقمان صاحب ما دا پوښتنه ځکه هم وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي د کتاب نه ځینې ځوانان ورو په لرې کېدو دي ما ځکه دا پوښتنه وکړه نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي؟
بالکل امیر صاحب خبره داسې ده چې دلته سې څه ټیم سوشل میډیا راغله نه یو ډیجیټل دور شو دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله دوه درې داسې کتاب دلې د کتابو دوکانونه وو چې په هغه کې به هم ډېر داسې کتابونه وو چې زه به همیشه پر ترېدم هغه کتابونه به هلته موجود وو ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وی نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغسې هغه کوسې موږ یې له کتاب څخه د کتاب شوق یې را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو نو زموږ دا کوشش هم و چې دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کړو د هغه دپاره ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول دپاره موږ دا کوشش وکړي چې موږ یو ولسي کتابتون جوړ کړو.
تاسو لقمان لایق صاحب د ژوب په دې ولسي کتابتون کې په کومو موضوعاتو کتابونه ایښي دي؟ ادبي دي، تفریحي دي، علمي دي، که داسې په نورو موضوعاتو باندې کتابونه داسې ایښي دي؟
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لټریچر کتاب راوړو په دې کې سیاسي هم شته په دې کې مذهبي هم شته په دې کې معاشي هم شته په دې کې د ټولنیز علومو اړخیز کتابونه هم شته موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرری ډېره وده وکړي پر مخ لاړ شي بیا به موږ کوشش کوو چې خالي مطلب د یو لټریچر هغه موږ پکشي هغه کو فلحال دا ټیم به موږ ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر شته په دې کې بخاري او دغه سیاحي سیته کوم کتابونه دي دغه په دې کې د پښتو ادب سره متعلق بیخي ډېر کتابونه دي تاریخی کتابونه موږ راوړی دي، د دغه سید خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي. تقریبا موږ هر کتاب ته موږ په دې کې ځای ورکړی دي. په دې کې داسې هم ستاسیګر سره هفتوار کمی رسالې دي، دغو ته هم موږ ځای پکښې ورکړی دي. فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته ایښی، موږ چې هر څو کتاب راوړو کتاب راوړي هغه موږ ځینې راخلو، بیا بله وخته سره موږ هغه ورته کوو. په فلحال زموږ دغه اراده نشته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ږدو.
لکمان لایک صاحب، د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلې یا میرمنې هم ستاسو له ولسي کتابتونه ګټه اخیستی شي؟ نو که اخیستی شي تاسو ورته څه ځانګړي انتظامات نیولي؟
نه امیر صاحب، دلته چونکې موږ زموږ ټولنه یو قبایلي ټولنه ده، په دې کې موږ ته تعلیمي ادارې هم نشته، سرکاري ادارې سي، هغه مطلب یو مخلوط تعلیم وي، کو ایجوکیشن وي، سي له موږ سره زموږ خوندې له موږ سره په سکولونو کې پاتې سي. مګر دا خو ګر سره موږ تصور هم نسو کولای چې موږ د په دې لایبرري کې د ښځو دپاره هم ځای راغکو، بلکې له یو پلوشه رڼا زموږ د سیمې یو لیکواله ده، نو له هغې سره له موږ داسې زما په خپله ذاتي داسې رابطه ورسره وسوه. دی ول چې ګواکه موږ ته هم داسې یو زمینه رابرابره سي، نو موږ کوشش کوو چې د نجونو دپاره یو بیل لایبرری جوړ سو. دلته قبایلی ټولنه ده، نو په دې ټولنه کې زموږ دپاره دغه سوچ کول هم ډیر ګران کار دی. که څه هم موږ دې ته تیار یو چې موږ دلې په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکړو، مګر موږ هغه قبایلي روایات او هغه زموږ څه کوم اقدار او روایات دي، یو فرسوده خیالات دي، دغه له وجې څخه موږ دا نسو کولای چې موږ خپلې خوندې له نورې نجونه موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکړو. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی دپاره به یو جلا ځای موږ پیدا کړو، د ښځو دپاره به هم داسې یو ولسي کتابتون خلاصو.
دا په ژوب کې د نوي ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق ژړک ته بلنه ورکړې چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي. صادق ژړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی.
نجیب صاحب ډیره مننه ستاسو د زنګ وهلو. زه به خپله دا دعوا نه کوم چې زه شاعر یم، البته د خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې، په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم. اوس تاسو سره زه یوه غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي. په ډیرو ساده لفظونو، په ډیرو ښکاره لفظونو کې دا غزل ما لیکلې ده، پیچلې نه ده. نو خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي. غزل لرز ده: و یا دل وړو غرو تنظر میادیږي، آدل وړو غرو تنظر میادیږي، ام ممانی ام ګرګر میادیږي، او باګرام مرچ بستا ننګي چپ کړل، د باګرام مرچ بستا ننګي چپ کړل، آ ګړې اوستا خبر میادیږي. وتا جار شم، وتا جار شم زوروري، زوروري ستا ملګری میادیږي، او زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي. تاسو پېښور کې پاتې شوی یاست؟ زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري میادیږي. زما زړه چی هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري میادیږي. ته خبره کنه د کافر لوري ستا مچکی ستا غومبري می یادیږي ته خبره کنه د کافر لوري ستا مچکی ستا غومبري می یادیږي او لج می ونی سپغیش کی چې د مشم ستا دوی زر کی دوی کونتری می یادیږي نن په میسنجر راته لیکلی هغه نن په میسنجر راته لیکلی د ژړک لالا خبرې می یادیږي عادل وړ غرو نظر می یادیږي اما ما اړیم غربر می یادیږي د غزل غدر شعر ځان تخبل وي کی صحیح کنه زه خپل دوم روایم چې یو وخت چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو یا په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو بیا برالو کله چې زه په پېښور پونتون کې د پی ایچ ډی لپاره ولاړم ته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې نو زه چلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډی د زده کړو د دې ډیګري د اخیستلو لپاره نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه نو زه چې کله را پارغه شوم بیا یو شعر ما ولیکئ چې پسپرلی کې چې شالکوټ راته هاړ دی پسپرلی کې چې شالکوټ راته هاړ دی پېښورۍ وسل مسترګو ته ولاړ دی نو د پېښور ځان ته خپل یو پېښور زما مراد یوازې پېښور شهر نه دی باګرام نه دی د پېښور چې کومه پراخه سیمه ده پېښور مرکز دی پلازمینه ده دا نو له پېښور واخه تر شانګلی تر لیلونۍ پوری او تر دیر تر سره تر باجوړه بیا تر کواټه تر بنو بیا تر ډیر د بنو تر لمن تر ډیر اسماعیل خان پوری یا تر اټک پوری چې د پښتنو سیمې دي تر مرګلې تر پلو پوری چې په دې منطقه کې تر کوړی تر سوابی تر بنیر پوری چې زه څومره ګرځېدل یم څومره مینه څومره پښتو څومره پښتونګرمي چې په دې خاوره کې وا خدای ستا چې کمی وس وای یو کور ملته خامخا د سواستو یا د باسین پر غاړه اتمن جوړاوه نو هلته چې ما ژوند کاوه نجیب صاحب رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده د پند سیمه ده هلته رښتیا هم شاعري او تخلیق چې دی هغه رښتیا هم په دغه آباد ورشو کې په دې اوبو کې په دې ژوند کې هلته رښتیا هم دغه دی نو ځکه زه خپله کله ناکله په شعر کې او په غزل کې پېښور یادوم همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل بیا یو وخت بله غزل درته وایم د پوهنتون اخري شپه هغه بیا اوس را سره نسته بخښنه غواړم د پوهنتون اخري شپه هغه بیا درته وایم بس نن هم دومره کنه یوه غزل به بل ستا دپاره وایم که ته په مسافرۍ کې هېڅ خوند ځینې واخلي د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه مولا جب دی ګونګی شوند دی پریشه چې تنکی چړنی دی ټول لته غتیر کړل استاد الوست کتابونه در پسې شه د تیارو میرمن دی لنګ شو پکور کی زمش د تیارو میرمن دی لنګ شو پکور کی زمش پچیر دی ډنګ خونو ته بیا شپې شه هر ورځ مو جنازې باسي لخارا ستا سپیغ لی دی ځوانانو په سیمړې شه او ته په کوم سترګو راغلې پښتونخوا ته زغله زغله ځور ځه سپینې دې پریشه که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ مشرانو بیا در ډکې هدیرې شه خوشحال پر مین بیا بارام راغلی د چنګي چپی دی بیا تودی تودی شه د احمد لګور دغه ژغ راوزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شه
دا احمد لګور دغه ژغ راوزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شه د ژړک ارمان به اله پوره کیږي د مرچی پر کور بلا میلمنې شه ډیره مننه
دا او ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل له همدې سره د مجلې دا غڼه تړو بلونه به د نورو او نوو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کیم تر هغه د لوی خدای پامان
زمان